نور بس دی.
شکسته سکوت.
درنو دوستانو د نور بسته د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو کې د ښځو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په بیلابیلو نړیوالو دریځونو دا غوښتنې زیاتې شوي دي چې جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید دی په نړیوال کچ وپیژندل شي. دوی ګمان کوي چې که دا وپیژندل شي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دوی جنسیتي اپارتاید بولي. وروسته به د دې کلمې په بیلابیلو اړخونو باندې هم بحث وکړو. او وای چې دا به په افغانستان کې له نجونو سره مرسته وکړي او کومک به وکړي چې هغه تبعیض یا هغه چلند چې طالبان د دوی د حقونو په وړاندې کوي هغه له منځه ولاړ شي او افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو څښتنان شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ډیر کله بیا بیا یادیږي. بیخي ښایي ځینې خلکو غوږونه د ښځو د حقونو له موضوع سره دومره آشنا شوي او بلد شوي وي چې چندان په دغه موضوع کې دلچسپي ونه لري یا لیوالتیا ونه لري. خو دا یوه داسې موضوع ده چې دا مهال د افغانستان نیم وګړي یعنی ښځې چې د نفوس یا د وګړو نمایي برخه جوړوي له زده کړو او کار محرومې دي. زکری د ملګرو ملتونو د نړیوالو قوانینو او معیارونو پر بنسټ او همدارنګه د اسلام د شرعي حکمونو په اساس باندې د خلکو حق دی پرته له دې نه چې دې ته وکتل شي چې نجلۍ ده که هلک دی. خو په تیرو دوه درې کلونو کې څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. تیر کال یې پوهنتوني زده کړې هم د نجونو پر مخ وتړلې او په څو مشخصو ادارو کې له کار کولو پرته ښځې په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. آیا دا جنسیتي اپارتاید بلل کېدای شي؟ که په نړیوال کچ باندې داسې یو شی ومنل شي د افغان نجونو لپاره به یې ګټه او فایده څه وي؟ د افغان نجونو د حقونو لپاره نورې د مبارزې لارې چارې څه دي؟ څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې له هغه خپلو روا حقونو نه برخمنې شي؟ په نور بس خپرونه کې نن په همدې بحث کوو. څو مېلمانه مو چې رابللي دي د افغانستان د مشرانو د جرګې پخوانۍ غړي او سناتوره ډاکټر انارکلی هنریار در سره، همدارنګه د حقوقي مسایلو شننونکي او پخوانی ډیپلوماټه میرمن نظیفه حقپال را سره په دې خبرونه کې ده، او همدارنګه ډیوا امرخیل چې دام فعال ده او آزاده خبریاله ده. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به له انارکلی هنریار نه وکړو. اول خو ستړی مشي انارکلی، د موږ خپرونې ته ډیره موده وروسته د موږ په یوه خپرونه کې تاسو ګډون کوئ چې هرکلی درته وایو. د تاسو فکر باندې په وروستیو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه له افغانستان نه بهر ښځینه فعالانې لکه ملالی یوسفزی په دې وروستیو کې په دې اړه څرګندونې کړي، تر دې مخکې یو شمیر افغان فعالان وي چې هغوی په دې برخه کې دا غوښتنه لرله چې جنسیتي اپارتاید د هغه څه ونومول شي چې طالبان یې د ښځو په وړاندې یا د نجونو په وړاندې کوي. دغه څه معنی او څه شی لرلی شي د افغان نجونو او ښځو لپاره دغه موضوع؟ ځکه دغه کلمه چې ده په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا بیا یادیږي.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه او نیک ویلیان ستاسو ته او ډیرو قدرمنو همکاران ته او ډیرو قدرمنو مېلمنو ته په بس کې او د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ښه وخت ولرئ. مننه بیا هم ستاسو بلنه نه په دې خبرونه کې. نن مونږ د افغانستان په هکله خبرې کوو، د افغانستان د ښځو د وضعیت په هکله خبرې کوو. زه فکر کوم چې افغانستان اوس په نړۍ کې شاید اول هیواد وي چې د ښځو په وړاندې داسې ناوړه چلند روان ده، او تقریبا که په حساب ونیسو ډېر وخت ډېر مده کېږي چې د افغانستان ښځې نجونې درد او کار نه بې بهره دي، یعنی د خپل اساسي حق نه نشي کولای دوی ګټه واخلي او سرنګ چې ګورو سمه ده چې د نړۍ د ګوت ګوت نه د افغاني خزي نړیوال خپل غاټ پور تکرار او غاټ پور تکې د دې پاتې چې هغه قانوني او شرعي حق چې د افغاني خزي ده د هغه حق ته باید هغه خپل استفاده وکړي. او دا کلمه سرنګ چې تاسو وویل اپارټایډ جنسیتي اپارټایډ یو نوی لفظ د افغانستان پاتې چې دا غي استفاده کیږي او ټول د دې غوښتنه کوي. واقعا څه چې اوس په افغانستان کې روان ده خزي په افغانستان کې شاید هغه مار چې تقریبا د جمهوریت په وخت کې موجود و نیمایي نه ډیره برخه خزي وي په افغانستان کې، یعنی 50% نه 100% هغه تخمینی امار چې موجود په افغانستان کې خزي وي. او دوی کله چې په یو نړۍ کې 50% نه ډیر وګړي دي هغه خزي چې خپل اساسي او ډیر مهم حق نه شاته پاتې وي هغه هیواد به کوم خواته لاړ شي. او واضح خبره ده د دوه کال او درې میاشتې د طالبانو راتګ په افغانستان کې وشو او په دې وخت کې په مختلفو دوه کالونو کې هر ورځ تر بل ورځ یعنی قیودات ډیر راځي او ډیر افغاني ښځې خپل ډیر حقونه نه بے بهره پاتې کیږي. او دا واقعا ډیر کوم متاسف یم چې کله چې یعنی د ښځو په وړاندې ښوونځي او پانتونونه او انداسې د کار زمینه چې په دین اصافو کې دوی د کار اجازه نه لري اجازه ورکړل شي، یعنی دا دوه کال به څنګه جبران شي؟ دوه کال ډیر کم وخت نه ده او دوی خپل حق نه شاته پاتې. زه فکر کوم چې په دې حق له یوازې د افغانستان د خلکو حق ده او نړیوال باید کله چې موږ حق پور تکو نړیوال ته نړیوال باید د کده د جنسیتي اپارټایډ په نوم راځي د کومبل واژه په نوم راځي زموږ اساسي هدف دا ده چې باید زموږ یعنی حق پور تکول یا د فائدې د خاطر ده چې باید افغاني خزي او انجو د کار او د درس او تعلیم حق ولري او ورته اجازه
ورکړي
او دوی خبر درته
مننه. انارکلی هنریار بیرته درته راګرځو. میرمن نظیفه حقپال دا د حقوقي مسایلو شنونکې دا او ډیپلوماټ دا مر سره یو ځای شوې ده. اغلې حقپال تاسو هم ستړي مشي خبرونه ته مننه کوو. مخکې مې له انارکلی وپوښتل چې په وروستیو کې دغه د جنسیتي اپارټاید مسله شاید په دنیا کې په خام یادیدل او په دې اړه باندې ځینو فعالانو خی ټینګار کړی، خو په افغانستان کې د رسنیو لپاره یا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوی څه دی چې ټینګار پې کیږي. د ښځو د حقونو فعالان یو شمیر پې ټینګار کوي. د تاسو په باور باندې دغه څه معنی لري او دمګړی د افغانستان د ښځو کم حقونه چې دي یا د حقونه کم سرغړاوي چې دي دا جنسیتي اپارټاید کلمات څومره دغه وضعیت په خپل لمن کې رانغاړلی شي، یعنی څومره دا محتوا په دې نوم کې شاملېږي؟ سلامونه
تاسو محترم اوریدونکو ته او په بحث کې محترم میلمنو ته، زه فکر کوم چې دغه مسله ډېر مهمه ده چې باید افغانان پرې پوه شي، ځکه چې تاسو هم وویل ډېرو ته دا ورنه آشنا کلمه وي، خو جنسیتي اپارټاید نوی استعمال شوی نه دی. دا یو تاریخي بهیر نه تیر شوی دی. په 1990 که چې کله اول ځل طالبان په قدرت کې ول، هغه وخت هم یو کمپین شروع شوی و د ښځو د فعالینو لخوا او اتا د ملګرو ملتونو سره یو راپورتر گزارش ور چې و د هم دغه موضوع یا دغه اصطلاحی استفاده کړی و چې هغه شی چې په افغانستان کې په 1995 کې د طالبانو د اول وختمنې تر حاکمیت مفهمنې تر سره کیږي هغه د سه یو پدیده یا د سه یو حالت ده چې هغه ته کیږي چې حقوق دانان جنسیتی اپارتاید نوم کیدی او د دې لپاره نړیوال قوانین کې حساب ځای پیدا کی او تعریف شي او بالاخره د یو جرم په حیث ومنل شي. بیا هغه کمپاین ډیر مخته ولاړ نه ځکه چې هغه تغیرات راغلل او طالبان د حاکمیت نه وغورځېدل او بالاخره موږ ولیدل چې په 2001 کې وضعیت تغییر وکړ. نو د دې تاریخچه د هغې خوانه ده، هغې د هغې ځای څخه اخیستل شو په څنګ کې یې په نړیوال قوانین کې د دې څخه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوی، خو نژادي اپارتاید او داسې د اپارتاید نور کنونسیونونه دي چې د هغې سره دا ډېر شباهت لري. مانا یې دا چې په افریقای جنوبي کې هغه خلک چې تورپوټي ول صرف د دوی د نژاد په اساس یو تبعیض و، د دوی مکتبونه بیل وو، د دوی مثلا بعض حقوق اکثریت د حقوقونه محروم وو. دغه چې د هغه چې تاسو مقایسه کې افغانستان کې صحیح ده چې کلتوري خبره شته، خو کلتوري خبره د افغانستان، د پاکستان، د ایران او د سیمې نورو هیوادونو کلتور ډېر ورته دي. په یو هیواد کې تاسو نه ګورئ چې یوه ښځه د دې لپاره چې هغه جنس د ښځه ده یا جلی ده هغه باید د اساسي حقوق چې په ټولو پندو اسلامي ملکونو کې ورته ورکړل شوی دی، تاسو غربي ممالک پرېږدئ، غیر اسلامي ممالک پرېږدئ، یعنی هغه حقوق طالبان ورڅخه اخیستي دي. نو تبعیض ده، د دوی چلند تبعیض ده، حقوق دوی نه لري. دوی په ټولنه کې د یو انسان په حیث چې د دوی حیثیت، د دوی هغه برابر حقوق چې هم موږ په سل کلونو کې، یعنی د ښځو حقوق، تعلیم مسله د دې شل کالو خبره نه ده، تاسو راشي او افغانانو ته معلوم ده، خپل تاریخ موږ پیژنو چې سل کاله مخکې ښځې موږ په دې سیمه کې هغه هیواد و چې اول ځل اساسي قانون کې د ښځو د حقوق او د دوی د تعلیم خبره راغلې ده. او په عمل کې هم موږ ولیدل چې موږ په 1950 او خصوصا د تاریخي لحاظ وګورې، تاسو افغانستان هغه ملک دی چې د نړیوال کنوانسیونونه او د ملګرو ملتونو د منشور په امضا کې اولین مملکتونو د جملې څخه ده. یعنی موږ د نړیوال بشري حقوق چې ورته موږ وایو، د سره موږ د سر نه ده چې غربیان موږ په دې شل کالو کې راوړی ده، یا موږ نه آشنا یو دې سره. هغه شی سره چې موږ نه آشنا یو هغه طالبانو ته ناوړه چلند د افغانانو پر مخ او د خصوصا د پر مخ، نو د حقوقي څخه دغه اصطلاح او ساينس راپېچي چې نړیوالو نو کې باید ځای پر ځای شي. په دې چې دا کمپاین د وخت به ونیسي او یو تخنیکي سیاسي ستونزې به لري، خو دا ډېر مهمه خبره ده چې باید افغانان د دې ځکه چې دا به خپل تبعات ونهغلي.
مننه مننه، زه بیرته هم راګرځم په دې اړه، ځین نورې پوښتنې هم راسره شته دي، تاسو نه به په دې اړه باندې جزئیات اورو. بیرته به ورشو ډاکټر نارکلی ته. اغلی نریار، تاسو په افغانستان کې د یوې سناتوري په توګه باندې کار کړی دی، مختلفو خلکو سره ملي دکاته درلودل، مختلفو سیمو ته سفرونه کول، ولسونو سره هم په اړیکو کې وی. طالبان وای اول خو دوی ټینګار دادی چې دوی د غزده کړي چې دی دا ممنوع نه دی اعلان کړي، یا مثلا ناروای نه دی بللی، بلکې دوی یو سیستم ته اړتیا لري چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره د دوی سم وي. بل یو نیم چارواکی کله ناکله وایي چې د افغانستان خلک د زده کړو غوښتونکي نه دي او نه غواړي چې دغه ډول زده کړې چې په نړۍ کې دي د افغانستان خلک یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تاسو او اغلی حقپال په خبرو کې دې ته اشاره وشوله، دا بیخي اوس واضحه ده. د نړۍ بېلابېل معلومات او احصائیې ښیي چې افغانستان دا مهال د نړۍ لومړنی هیواد او یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې دي. په نورو هیوادونو کې به هم ستونزې وي، خو د حکومتونو یا دولتونو لخوا داسې یو حکم نشته دی چې په هغې کې د له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د تاسو نه مې مشخصه پوښتنه دا ده چې تاسو له افغان ولسونو سره بلد یې، اشنا یې، ورسره مکتلې دي، خلک رښتیا نه غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
مننه، ډېر اساسي سوال ته اشاره وکړه. اول دا چې طالبان ویلي دي چې موږ غواړو چې هغه معیارونه چې دوی لري د افغانستان د عرف، رسم، رواج یا اسلامي بنسټ پاس پاس ښوونځی عیار دي. اول دې مسلې ته زه اشاره کوم چې په افغانستان کې ما خو کله چې زما په یاد ده، ما درس ویلي دي د نجونې اولکان ښوونځی علیده تر اخره وخت د جمهوریت پورې، یعنی هیڅکله نجونې اولکان په یو ښوونځی کې درس نه دی ویلی. که مخکې هم و، که زمونږ د دورې نه مخکې، شاید تر ابتدایه پورې و، هغې نه وروسته هلکان او نجونې، خو په دا جمهوریت دوره کې نجونې اولکان بالکل علیده درس کېله. بل دوه کاله او دوه میاشتې وشي، دوی څه غواړي دینه؟ یعنی غواړي چې یو نسل غږ خاموشي، یعنی دوی خپل غږ پورته نه کړي، یا د دې شاته څه اهداف دي؟ دا ډېره مهمه ده. بل دا چې د افغانستان خلک غواړي که نه غواړي، زه تقریبا د کله چې د سناتوري نه مخکې بشري خپلواک کمیشن کې مې کار کاوه او مختلف سیمو ته تلم، لرې پرتو سیمو ته تلم، هغه سیمې چې تقریبا ځینې کسان وو چې د طالبان سره هم په هغه وخت کې اړیکې درلود، یعنی داسې لرو ولسوالۍ ته زه لاړه یم او خلک سره مو لیدنه کتنه کړې دي، دیني علماو سره. ما داسې یو ذهنیت او فکر په اکثرو ځایو کې نه دی لیدلی. ډېر اسناد بشري خپلواک کمیشن چې که اوس هم موجود دي چې ډېر لرو پرتو سیمو نه خلک راتلل، سپین ږیري راتلل، او دوی د خلکو خاص راوړل چې دوی خپل سیمه کې ښوونځی غواړي، د نجونې لپاره ښوونځی غواړي، او غواړي چې ښوونځی ولري او د دوی نجونې درس وایي. زما په یاد ده چې یو ډېر سپین ږیری سړی و او د افغانستان د یو لرې ولسوالۍ نه راغلی و، که ژوندی وي خدای دې روغ رمټ ولري، که نه وي خدای دې وبخښي روح قات وي. خو هغه وخت ډېر سپین ږیری و. دا تقریبا درې شپې ورځې مزل کړی و، یعنی په لاره تر څو کابل ته رسېدلی و او زموږ دفتر ته راغی، او د دې یوازې غوښتنه یې د دې دا و چې موږ د دې هغه سیمې چې هغه کلی استازیتوب راغلی او دا زموږ پیش یعنی درخواست یا عریضه ده چې ټول خلک دلته خپل ګوتې لګولي دي، موږ ښوونځی غواړو، تاسو موږ سره کومک وکړئ چې تر څو موږ ته په هغه سیمه کې ښوونځی جوړ شي. څرنګه چې مخکې فال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان ښوونځی پوهنتونونه یوازې د شل کاله لاسته راوړنه نه ده، سمه ده چې په افغانستان کې یو دوره کورنۍ جګړې پیل شوې او یو وقفه ورکې راغله. مخکې د دین افغانستان یو ډېر مدرن هیواد و او نجونې ښځې خپل اساسي حقونه یې درلود، داسې نه و دوی درس یې له پوهنتونونه او په افغانستان کې ډېر ښه کدرونه و. او کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې راغلې، مهاجرتونه شول، په تقریبا په درې څلوېښت کالو چې په افغانستان کې جګړه ده او کورنۍ جګړه راغله، دا باعث شو چې یو وقفه په دې هغه کې راغلی. هغې نه وروسته کله چې د کورنۍ جګړې د طالبانو اول دورې نه وروسته کله چې موقته اداره راغله، او دا هم بیا هم یو نوی پایل وشو د افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان خزو لپاره او نړیوال هم دې ته ډیر اساسي پام درلود او د نړیوال یوازن یو اساسي کار د دوی دا و چې موږ په افغانستان ته مرسته کوو چې خاصا دغه مرسته زموږ یو اساسي بخش باید د خزو د حقونو په حقله مصرف ته ورسیږي. خزې دا تعلیم وکړي، درس وایي او په مختلفو عرصو کې خزو ته کار وشي. یعنی زه په دې نظر سره موافق نه یم چې د افغانستان خلک شاته پاتې دي او د افغانستان لرو پرتو سیمو کې دوی تعلیم نه غواړي، تحصیل نه غواړي. دا بالکل زه نه منم. فرق لري، افغانستان یو سنتي هیواد ده. شاید سل فیصد په دې خبره نه یم، شاید دا سیمې هم وي کله چې موږ وایو یوازنۍ د ښځو ښځې تعلیم درس ته په شل کاله جمهوریت کې تلل، خو نورې ستونزې د کورنۍ تاوتریخوالی مختلفې ستونزې د ښځو مقابل کې وو چې هغې ته مبارزه کېده او ښځې د یعنی د دې زمینه دوی ته مساعده چې خپل غږ وکړي. مننه تاسو نه. ان صاحب ډیر په ډیر بخښنه سره تاسو نه اجازه غواړم.
مننه کوو تاسو سره مونږه همدومره ژمنه کړې و. کورم آباد نرکلی هنریار پوخانی افغان سناتور او د بشري حقوقو فعال د تاسو د کور وداني مونږه منندوی یو. موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو دوستان، تاسو مونږه غلازادي رادیو ناوړي نور بس ته خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره دوه نور میلمانه شته دي، د سیاسي او حقوقي مسلو شنونکي او پخواني ډیپلوماټ نظیفه حق پال را سره ده، او همدارنګه ډیوا مرخیل چې خبریال او فعال ده دا را سره ده. دوی سره به بحث ته دوام ورکوو. اغلی حق پال، ګڼې پوښتنې دي. اما چې تاسو مخکې وویل زه غواړم چې دا د اپارتاید په برخه کې د وروستۍ پوښتنې لپاره تم شم، بیا نورو مسایلو ته ځم. تاسو چې وویل چې دا د یو سیستم نوم و چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته په جنوبي افریقا کې حاکم و، هلته چې پخوانۍ برتانیا مستعمره وه، دغلته چې سپین پوستي، تور پوستي، هندیان او نور اوسېدل، نو د انسانانو ترمنځ د هغوی نژاد، د هغوی توکم ته په پام باندې دا اپارتاید یو ډول ویش و، او هغه کسان چې سپین پوستي وه هغوی پر نورو باندې ډیر حقونه لرل، په اصطلاح یو ډول ویش و. بیا وروسته تاسو یادونه وکړه چې پخام دغه مسله یاده شوې وه. زه غواړم په کده دا به وروستۍ دماغ حقوقي پوښتنه وي چې که چیرته تاسو ویل چې په نړیوالو قوانینو کې تر اوسه پورې د دغه جنسیتي اپارتاید موضوع یو څه ستونزو او خنډونو سره مخ ده، که چیرته دا مثلا بلاخره جنسي اپارتاید، اماسې چې دغه نژادي اپارتاید بلاخره ملګرو ملتونو په 1973 کې غیر قانوني وباله، دغسې غیر قانوني وبولي، ساده راته ووایي چې د افغان جنو لپاره به اغېزې څه وي او ښځو لپاره؟
مننه. یو اغیزه به دا وي چې دا به بالاخره د طالبانو د رژیم د نسکرېدو باعث بشي، خو که زر ونه شي خو بالاخره کېږي، لکه د افریقا جنوبي د رژیم ته څیر. او آنی تبعات یا هغه نتایج به دا وي چې هر هغه مملکت چې د طالبانو سره ورکړه درکړه ولري، دوی هم هغه کنونسیون یا هغه قانون چې پاس شوی دی او نړیوال قانون به وي چې جندر اپارتاید تعریف شوی وي، هغه ناقص به وي. یعنی هر هغه نور ملکونه چې د طالبانو سره اوس موږ ګورو چې بعضې ملکونه یو څه دغه لري تعامل لري، دوی به د دې څخه وویروي چې دوی د طالبانو سره تعامل ونه لري. طالبانو باندې نور هم تعزیرات به وضع کېږي، د اقتصادي تعزیرات نه نیولې تر مختلف تعزیرات، چې هغه رژیم د تعزیراتو په اساس بیا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا به تصمیم نیسي چې څه تعزیرات به وضع کړي. او حتی د طالبانو سفر باندې تعزیرات به وي، که چیرې طالبان په داسې هیواد ته سفر وکړي نو انټرپول او د آی سی سی یعنی د نړیوال جزایي محکمې څارنوال دا مسؤلیت لري چې د دوی د دزګیری لپاره حکم صادر کړي، لکه چې په چین باندې دوی صادر کړی دی چې په اوکراین کې جرمي جنګي جنایت ترسره کړی دی او هغه مملکتو ته چې سفر کوي چې دغه کنوینسیون ته الحاق لري او دغه کنوینسیون امضا کړی دی باید دا کار وشي. نو په مجموع کې په اني ډول دغه به نتایج وي او په تبدا چې هیڅ حکومت هیڅ حاکمیت په یوشتمه پیړۍ کې بیل دنیا څخه چې تعامل ونه لري دوام نشي کولی. افغانستان هم د طالبانو حاکمیت هم به دوام نشي کولی. افغانستان د سیاسي هیواد ده چې ضرورت لري چې د نورو مملکتونو سره تجارتي، ډیپلوماتیکي، اقتصادي تعاملات ولري.
مننه. مننه، سلامت اوسی. ورزم دیوی امرخیل ته دام را سره یو ځای شوی دا خبر یاله ده او همدارنګه فعال ده. دیوی تاسو هم ستړي مشئ، موږ په دې باندې بحث دوام لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې کم چلند چې د اوسنیو واکمنو لخوا روان دی، دا د ښځو په وړاندې داسې یو چلند دی چې په نړۍ کې ځینې فعالان غوښتنه کوي چې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي ویش دې وبلل شي. تاسو راته دا وایي چې طالبان وایي دوی د زده کړو مخه نه نیسي او بلاخره به ورته یو چارچوب د دوی په وینا باندې جوړوي او اجازه به ورکوي. د افغانستان نه بهر فعالان ډیر زیات فشار راوړي په زده کړو باندې غږ پورته کیږي. خپل د افغانستان د ننه ولې فشار نشته؟ ځکه دغلته خو ډیر پراخ ولسونه دي، خلک دي، فعالان دي، ولې د ننه په ځانګړې توګه پلرونه ورونه دوی په دې برخه کې غږ نه پورته کوي او ځایي واکمن دې ته نه اړ کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ځکه دا یو اړتیا ده.
سلامونه درنښت تاسو ته، قدرمنو مېلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. بالکل، دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا موضوع اوس لپاره یعنی یوازینی د باس موضوع چې دا چې هر ځای کې موږ ګورو، هر ځای کې موږ اورو، همدا موضوع ده. خو دا چې تاسو وایي چې بهر کې کوم خلک چې په دې موضوع باندې خبرې کوي، په افغانستان کې دا موضوع لپاره ول څوک نه راولاړیږي، ولې د مېرمنو دفاع په خاطر، د نجونو دفاع په خاطر څوک خبرې اترې نه کوي؟ نو زما په اند باندې چې داخل د افغانستان کې هم کسان شته دي چې په دې برخه کې کوښښونه کوي، په دې برخه کې فعالیتونه کوي، کاغذ زمونږ قومي مشران دي، علما دي په دې برخه کې، یعنی په بار بار موږ تاسو لیدلې دي، دوی تعقیب کړي مو دي چې کوي. ولی زه فکر کوم چې ډېر شي د دوی له وس نه هم پورته خبره وي، ځکه چې کومه تګلاره چې اوس مهال هغلته کوم رژیم چې اوس حاکم دی هغه چې کومه تګلاره لري، نو دا چې هر څومره غلطه ولسونه راولاړ شي، هر څومره دې مقابل کې ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل تګلارې ته تغییر ورکړي، ځکه چې دوی ته خپل تګلاره مهمه ده. دا خو دې باندې دوی ټول ښه پوهیږي چې په ټولنه کې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او نیمه برخه نارینه، نو په دې باندې دوی پوهیږي چې کله یو ټولنه کې ښځینه نه وي یا ښځه نه وي فعالیت ولري، یا همدارس که زه ووایم چې مکتبونه بند شي، پوهنتونونه بند شي، او زمونږ راتلونکي خویندې، زمونږ راتلونکي رونې داسې بې تعلیمه پاتې شي، نو دا معلومداره خبره ده چې راتلونکي به موږ ډاکتران نه لرو، راتلونکي چې به موږ ښوونکي نه لرو. یعنی دا بهیر به د چارو لور ته روان وي. په دې باندې دوی هم خپله ښه پوهیږي، خو دا چې د دوی دریض همدارې ده، چې دوی تګلاره همدا دی، نو زه فکر نه کوم چې دا به د هلته د افغانستان خلکو هم وس ورسیږي یا په دې برخه کې کوم جدي اقدامات هم کولای نه شي، ځکه چې اوس مهال لپاره هر څه د موقت په شکل دی. یعنی هلته هر څه کېږي، که کوم څوک راولاړ شي، یعنی موږ تاسو لیدل که کوم چا هم مخالفت ښودلی ده، نو هغه کس چې دی هغه اتمن تهدید شوی دی، رتل شوی دی، جیل ته چول شوی دی، نو دغه ستونزې دغه مشکلات هم شته دي.
مننه، سلامت اوسې. اغلی حقپال، په دې وروستیو کې هغه د ورځپاڼې نوم مې هیر دی، خو د افغانستان د پخوانۍ د پوهنې له وزیرې چې غالبا د پوهنې وروستۍ وزیره وه، رنګینه حمیدی سره یې مرکه کړې وه. هغې په یوه توګه نړیواله ټولنه ملامته کړې وه او ټینګار یې دا و چې طالبان یا د طالبانو اوسني واکمن دې ته قانع کیدلی شي دا ممکنه ده چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. هغې ویلي و کله چې نړیواله ټولنه له دې نه مخکې امریکا او متحدانې کلونه کلونه د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اخته و، ولې دغسې د خبرو اترو یو پراخ چینل اوس ورسره د نجونو د زده کړو په خاطر باندې نه پرانیسي؟ ظاهرا داسې د حمیدی او د ځینو خلکو استدلال دا دی چې طالبان ښایي د نجونو د زده کړو موضوع د نړیوالې ټولنې سره د رسمیت پیژندنې او خپلو نورو ستونزو د هواري لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. په دې برخه کې ځینې نړیواله ټولنه ملامتوي له هماغه پیل نه تر اوسه پورې چې د طالبانو سره په هغه کچه باندې په دې موضوع باندې برخورد نه دی کړی په کومه کچه چې پکار دی. تاسو د یوې ډیپلوماټې په توګه باندې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او څومره په دې برخه کې ګڼئ او څه فکر کوئ چې تر دې زیات څه کولی شي؟
د افغانستان په قضیه کې تاسو کاغذ سیاسي او ډیپلوماتیک جریان چې تیر شو په افغانستان کې خصوصا د طالبانو سره د دوحې د قرارداد تر لاسلیک پورې او بیا غینه بعد د طالبانو وخت ته رسېدل، دلته طبیعي ده چې نړیواله ټولنه خپل هغه سیاسي او استراتیجیک اهداف لپاره د افغانستان د ښځو د حقونو او یا په مجموع کې د حقوق بشر مسله ورته مهمه نه وه، خو اوس پاتې کېږي خپل افغانانو ته یا طالبانو ته چې دنیا هغه په نړیوال سیاست کې مونږ وګورو چې هغه خپل نږدې همسایه وګوري پاکستان. پاکستان یو ورځ د امریکا سره یو رقم اړیکې لري، بله ورځ د چین سره بل رقم اړیکې لري، هغه اړیکې خپل روسیې سره توازن کوي. په آخر کې نه چین دوست ده، نه یې امریکا دوست ده او نه یې هم روسیه، هغه شی چې دوست خپل هغه منافع ده. نو د ښځو د حقوق نه محرومول یا د افغانستان خلک د خپل بشري حقوق نه محرومول تاوان چا ته رسیږي؟ تاوان د افغانستان پرمختګ ته، د تاوان د افغانستان خلکو ته رسیږي. دا چې په دې دوو کلونو کې موږ ګورو چې په مختلف ډول باندې حداقل په جلساتو کې، اعلامیې، کانفرنسونه، په دې ټول شیانو کې امریکایان ورته اروپایي اتحادیه یعنی نړیوال، حتی پاکستان، حتی ایران، حتی موږ ولیدل چې په دې دوه ورځو مخکې حتی چین وویل چې تر هغه پورې چې سیاسي اصلاح افغانستان کې رانشي موږ طالبان په رسمیت نه پېژنو. نو نړیوال خپل هغه همدومره د وسه کېږي چې وایي چې سیاسي ریفورم، بشري ریفورم او د ښځو او د خلکو د خلکو بشري حقوق چې خوندي نه وي، یعنی به طالبان او دغه حاکمیت یا حکومت دغه نه لري، تیره نه لري. په نړۍ کې هیڅ حکومتونه دغه شی خپل وګړي نه سرکوبوي. نو اوس پاتې کېږي د طالبان مسؤلیت ده. طالبان اوس چې د افغانستان حاکمیت یا لکه خاوره په لاس کې لري، دا چې د خلکو زړونه په لاس کې نه لري، د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، نه د خلکو زړونو باندې حاکمیت کوي، نه د خلکو ذهنونو باندې، بلکې په خاوره باندې حاکمیت کوي او وایي چې امنیت ده، سراسري کنټرول ده. اوس تاریخ دوی ته او یا د یو استلاله وي اوس ټوب د دوی په اړه چې دوی یعنی دا صلاحیت لري چې دا معادله د افغانستان لپاره څنګه تبدیل کی او د تبدیلولو لپاره باید هم جنو ته اجازه ورکړي چې او خځو ته چې پانتونونو درسونو مکتبونو ته او هم بلاخره د اساسي خبره هغه اصلي مشروعیت د خلکو د ارادې څخه واخلي او بیا ځان ته د دنیا هم خپل دغه لري شرایط لري چې کچېرې دوی وکړي چې هغه اساسي او معیاري بنسټونو ته کار کړی وای او خلک او نور جریانونه سیاسي جریانونه مدني جریانونه فعالین د حقوق بشر دین رضایت درلودلی وای نو لاره هوارېده هم ډیپلوماتیک شناخته هم اقتصادي او سیاسي پرمختګ ته په دې شلو کلونو کې اگر چې د جمهوریت ټول نړۍ پر رسمیت پیژندل خو هغه سیاسي هغه اقتصادي هغه ټولنیز پرمختګ چې باید شوی وو ونه شو یو دلیل دا و چې 50% خاوره د تهاجم لاندې وو جنگ سره مقابله وو د طالبانو سره هم امریکایان جنگیدل هم جمهوریت جنگیده هم دوی حمله کول ما اوس چې دغه د جنگ هغه فزیکی حالت شکر چې ختم دی خو هغه اصلي امنیت چې باید چې اجتماعي امنیت ده اقتصادي امنیت ده د خلکو روحي آرامش ده او د خلکو ته د پرمختیا زمینه کومه سایت نیوي نو دغه امنیت چې دوی ورته خوشحاله دي او یا افغانان یا بعض افغانان ورته خوشحاله دي چې امنیت ده او جنگ نه ده دغه امنیت دوام نه لري ځکه چې دغه امنیت زمینه مسایدوي د نورو
عدالت اقبال زه غواړم یو بل پوښتنه وکم ظاهرا تاسو داسې فکر نه کوئ چې ځکه طالبان د دې معنا څه ده چې دوه کاله تیریږي دوی وایي موږ یو ستراتیژي جوړوو یعنی تیر ځل کدی تاسو په یادې په تیره دوره کې زده کړې ځنډولې وي دا ځل دوی مخکې له مخکې ویل چې زده کړو ته به اجازه ورکوي د نجونو کار ته به اجازه ورکوي د ښځو اوس وایي چې د زده کړو او کار او ځینې مسایل چې دوی هغه محدودیتونه لګوي دي په دې برخه کې دوی وخت اړتیا لري نو که په نړیواله ټولنه باندې د فشار راوړلو موضوع نه وي همدارنګ د طالبانو ترمنځ هم په دې اړه باندې اختلافونه شته ځینې بیخي څرګند دي څه فکر کوئ څه شاید دې سبب دی چې دوی دغه تاسو چې کومه یادونه وکړه دوی په دې نه پوهیږي چې توپ د دوی په میدان کې دی او که دوی غواړي یو نظام جوړ کړي یو سیستم جوړ کړي او ومنل شي باید دا کار وکړي نو بیا ستونزه به چیرته وي څه فکر اټکل مو څه دی
دا ډېر سخت سوال ده او ځواب یې ډېر سخت دی په دې معنا چې دلته څو عوامل لري یو خبره خو خلک دا خبره کوي او قدی چې د اختیا دغه موضوع ته دوام ورکړي دا خبره هم ثابتېږي او هغه خبره دا ده چې خلک وایي چې دوی اصلا د افغانستان د تباهي لپاره راغلي دوی اصلا افغانان نه دي کچېري دوی دغه خپل پالیسی مختوري او نیم نفوذ او بلکې ټول نسل د پوهنې د رڼا څخه محروموي نو دا خبره د هیڅ تطابقت لري چې دوی رښتیا د افغانان نه دي او یا د پردیو استخباراتو یو وسیله ده چې د افغانستان د تباهي لپاره راغلې ده دا یو فرضیه ده د خلک وای او دوام د دې پالیسي دغه مسله به ثابت کړي چې دا رښتیا خبره ده او که چیرې دوی افغانان دي او دغه فرضیه دوی ردوي نو په هغه اساس کې دغه د ډیپلوماتیک او د فشار لپاره اهم غلطه ده چې د خپل نیمه نفوذ او یا ټول نسل د داسې تعلیم څخه ته محروم که چې زه نړیوال مې په رسمیت وپېژنې که چیرې دوی مکتبونه خلاص کړي که چیرې دوی خلکو ته خپل اساسي حقوق ورکړي که چیرې دوی هغه معاهدات کنونسیونونه او هغه قوانین چې د افغانستان دولت حکومت نه د افغانستان دولت 50 کاله مخکې امضا کړی دی او هغې ته تعهد ولري دوی نو نړیوال هیڅ اصلا نور بهانه نشي کولی چې دوی په رسمیت ونه پېژني که چیرې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هلته احزاب وي هلته د ښځو او د نارینه سیاسي اقتصادي ټولنیز حقوق خوندي وي او دوی خپل خبره د ټولنې د اصلاح لپاره وکړی شي او په ټولنه کې په سیاست کې دوی ګډون وکړی شي نو زه فکر ونه کوم چې په ایتوب باندې دوی د رسمیت معنی باندې شي دوی د طالب د رژیم باندې دا هغه وخت کې باندې یو حکومت چې د خلکو حکومت وي چې کچیر بیا خلک دوی خو خوښول یا خلک به دوی ته رای ورکړي دوی حکومت خپل تشکیل کړي یا د قای دغه د حکومت د تشکیلولو لپاره یو پروسه ده هغه باندې مذاکرات چې هغه باید شروع کړي نو په دې اساس دا دویم خبره هم د دوی غلطه ده دریم مسله پاتې کیږي چې خلک وایي هغه دا ده چې دوی یو قبیلوي جریان ده چې د دوی په ایدئولوژي کې او په عقیده کې چې دوی هم په حقاني مدرسو کې چې ذکر کړي دي او هم په خپل قبیله کې سره دوی پوښیږي دوی په ډکشنری کې د ښځو د بالغت حقوق شي په پاکستان کې په اسلامي کې ودونو کې ښځې لري د دې په ډکشنری کې نشته نو دا درې مسله ده زه هیلمند یم چې درې مسله د څه نیوي ځکه چې ایدئولوژي د دوی وي او د دوی دا فکر وي دا ډېر خطرناک فکر ده او په دې باندې دوی باید پوه شي چې دوی اوس شپېته زره هغه کسان چې په جنګ کې ول په غرونو کې ول او یا په مدرسو کې ول دوی اوس هغه خلک نه دي دوی اوس د یو نوي حقیقت سره د نوي خلکو سره د نوي ټولنې سره مواجه دي او دغه فکر او دغه ایدئولوژیک دوی لري باید دوی دې ته تغیر ورکړي ځکه چې ایدئولوژي دا نه فرهنګونه پرته د تغیر په حالت کې
مننه
او افغانستان د ټولنې حقیقت
درک مننه کوو دیو امر خل تاسو ته براشو تاسو دغه وس زین خلک لکه پرون یو ریپورت هم وو دی بخنه د نړیوال سازمان چې باید پرې نه خدل شي چې په افغانستان کې د انجونو زده کړې بیخي د خلکو هیر شي دا ولسونه او ټولنې داسې دي چې یو څه ورته یو وخت کې مهم وي خو که ډېره موده تنې هلته د هغې ممانعت وکړي کیدلی شي ورو ورو هغه خلک چې وس غواړي چې نجونې زده کړو ته لاړې شي د بېلابېلو دلایلو له کبله بالاخره له دغه نوي ریالټۍ یا واقعیت سره بلد شي او د نجونو زده کړو په اړه باندې دغه هڅې او تاسو چې ورته یادونه وکړه دا له منځه ولاړ شي څه په کار دي د تاسو فکر باندې څنګه کیدلی شي چې لږ تر لږه د نجونو د زده کړو خبره همیشه په افغانستان کې یاده وساتل شي او خلک خپلو فشارونو ته دوام ورکړي
دا یعنی داسې کیدای شي چې مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې مونږ داسې مشران لرو جرګې لرو شوراګانې لرو زه فکر کوم چې اوس به اوسمهال به ټول منځ تللي نه وي اوسمهال هم زمونږ دغه جرګې او مرکو باندې به په افغانستان کې مونږ دغه ځینې مشکلات حلوله چې اوسمهال هم کېدلی شي د جرګو مرکو له لارې نه دا مسلې حل شي یعنی دوی مستقیم له طالبانو سره داسې مرکیو کې جرګیو کې بل اخر دوی ته قناعت ورکړي په دې برخه کې چې د دوی هغه اصلي لامل هغه اصلي دلیل باید وپلټل شي چې مثلا د دوی هغه اصلي ستونزه څه شی ده چې دوی واقعا یعنی واقعا د نجونو یا د میرمنو د کار د نجونو تعلیم مخالف دي یا که دوی داسې کومه ستونزه لري چې هغه نشي کولی په ډاګه سره دوی بیان کړي یعنی که هغه د که زه ووایم چې د اقتصاد په برخه کې وي یعنی د مالیاتو په برخه کې وي یعنی په ډاګه دوی نشي ویلی چې موږ د دوی تاوان نه لرو یا
موږ دیوی امرخیل
السلام علیکم
ټلیفون یې قطع شو اغلی حقپال کوم دغه پښتنه تاسو نه موکم چې اغه جون چې مثلا په دوه کال مخکې په لسم سند کې وی ټاکلې و چې اوس باید پانتون ته تللې وي خو لسم هم پاتې شوې ولا سو دوه لسم مونږ ول شو پانتون هم پاتې شو دغه جونې به فکر کوي چې که اوس دغه دوه بنیم کال ورسته خونځي پایلم شي دین جونو دغه سي جونې چې په خای وختل زده کړې و کې شرایط ته په پام بخپل زده کړو ته دوام ورکړل شي ورکړی شي په مجموعي توګه کراته وایي چې دغه وخت جبران حتی که دا نن هم دوی د تعلیم پایل کې دغه وخت زیان جبران څومره ممکن دی
مننه
هغه جبران د تعلیم چې تکنیکي هغه جبرانول ډېر سخت ده، خو وخت جبرانول ډېر سخت ده، خصوصا د هغه نجونو چې په یو لس کلان دو لس کلان دي، دوه کاله د دوی چې تیریږي، که چیرې دوی په کورونو کې درسونه ویلي وي، آنلاین درسونه ویلي وي او تعقید کړي وي، امکانات شته چې دوی بیرته ورسیږي. خو که چیرې ویلي نه وي، موږ داسې راپورونه هم لرو چې ډېر نجونې د زده کړو د نشتوالي په سبب حتی دوی د فامیلونو له طرفه مجبور شوي دي چې دوی اجباری ودونو ته قبول کړی دی او ودونو په جواب باندې واده شوي دي. که داسې یو حالت وي، هغه خو فکر وکړي چې یوه جلۍ غواړي چې ډاکټره شي، یوه جلۍ غواړي چې په ټولنه کې معلومه شي، او بالاخره هغه د تعلیم څخه محرومیږي او دوی په کم سنس واده کوي او د شور مسئولیتونه اخلي، نو دا جبران نه کېدونکې خبره ده. او پاتې کېږي هغه خلک چې په پوهنتونونو کې بول، هغوی که چیرې یو څه درسونو ته یې خپل په کور کې دمه ورکړي وي، هغوی هم کولی شي. خو په مجموع کې هغه عمومي روحي جبرانول څنګه سخته ده. تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې تحقیقات ښایي چې دغه دوه کاله چې کله کرونا وو، اگر چې اکثریت درسونه شاګردان سټي پوهنتونونو کې څه په مکتبونو کې آنلاین ویل، خو بیا هم دوی تحقیق کړی دی. آلمان وایي چې هغه دوه کاله آنلاین درس ویل په کور کې چې دوی هغه د مکتب او د پوهنتون محیط نه درلود، د دوی په روحیې باندې، د دوی د کار د پیدا کولو باندې منفي اغېز کړی دی. نو د دغه وضعیت دوام د دوه کالو نه ډېر یعنی فاجعه ده. موږ ولیدل چې په پنځو کالو کې چې دوی نجونې محروم کړي ول د داسې د تعلیم څخه. زه دې په ساده توګه مثال ووایم، زما خپل انفسیان چې زه پاکستان کې یم، ما خپل درسونه وویل چې بېرته راغلم، هغه انفسیان دي ما چې پنځه کاله درسونه نه وویل، بیا دوی ودونه کړی ول، او بیا هم دوی بېرته چې شپږم یا اتم لسم صنف کې کېناستل دوی نشي تعقیب ولولی درسونه.
ډېره مننه. واقعا دا ستونزه ده چې له یو ځن وروسته په ځانګړې توګه د افغانستان په محیط کې سړی په ځانګړې توګه ښځې بیرته خپلو کارونو، ځکه په افغانستان کې پرته له دې نه چې کومې ستونزې چې د وسنیو واکمنو لخوا د ښځو په وړاندې کوم محدودیتونه دي، ټولنیز او اجتماعي محدودیتونه هم شته چې د موږ په نورو خپرونو کې پې بحث کېږي. وروستۍ پوښتنه کوم له اغلې ډیوې نه، د خپرونې وخت راپسې را په ختمېدو دی. ډیوه جانې، که تاسو راته دا ووایي چې دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې دي او له زده کړو نه محرومې دي، څنګه کولی شي چې دغه روحیه د زده کړو وساتي له بېلابېلو لارو نه؟ څه سپارښتنه ورته لري؟ څنګه کولی شي چې په یو ډول له لیک لوست او نوو شیانو له زده کړو سره تړاو وپاللی شي؟
دا خو اوس مهال یعنی واقعا چې دا روحیه پالل به یو څه ستونزمنه خبره وي، ځکه چې له ډېر ځان وروسته له دومره روحي فشارونو وروسته چې دوی ورسره لاس ګریوان دي. یعنی ډېر کم وخت کېږي چې زه کډواله شوې یم، زه په افغانستان کې دننه هلته وم، وروسته له جمهوریت له ړنګېدو نه هم یعنی هلته ما د دوی وضعیت کتلو، د انجونو مېرمنو د دوی روحي وضعیت، د دوی دا کوم فشارونه چې په دوی باندې و، یعنی بیخي دوی له زده کړو نه داسې شوي وي چې دلته تورنې شوي وي. یعنی هېڅ هیله امید دوی نه درلوده. دوی فکر کاوه چې زمونږ هر څه ختم شول، زمونږ پر مخ باندې حتی ژوند ختم شو. نو واقعا دا ډېره ستونزمنه ده، او دا به دوی لپاره یو څه ستونزمنه وي. خو بیا هم زه د یوې خور په صفت باندې دوی ته هم بیا هم دا هیله لرم یا دا پیغام ورته لرم چې تاسو هېڅکله خپله روحیه مه بایلئ، ځکه چې اوس مهال دا سیدی چې مثلا آنلاین طریقونه دوی کولای شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. که څه هم په افغانستان کې یو څه ستونزې دي، انټرنیټ او د برق د دوه شیونو شته دي، په دې باندې موږ تاسو ټول ښه پوهېږو. نو بیا هم دوی د کوشش وکړي هلې ځلې دي، او هغه خویندې چې هغلته دي مثلا هغوی یو څه مخته تللی دي، دوی کولای شي
چې هغه خويند چې شاته پاتې دي ورسته پاتې خويند سره دوی همکاریو کې هغه خپل تجربه دوی سره شریکي کې او دا لړۍ د همداسې و پالي بل اخره ان شاء الله چې امید شته دی چې بیا به هم د دې پر مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصېږي او دوی به هم بیا د رڼا لور ته درومي.
پام دې هله دا خبرونه پای ته رسو. مننه کوو له د حقوقي مسایلو له شنونکي او پخانی ډیپلوماټي نظیفه حقپال نه، له پخانی سناتوري ډاکټر نارکلی هنریار نه، او همدارنګه له خبریالي او فعالي ډیوي امرخیل نه. د درې وړو اغلو او درنو نه مننه. دوستانو چې دا خبرونه واورید لاغوی نه مننه کوو. کوری ودان تربیه خی چاري او خی شي.
درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
مسافرې مې زړه نری مسافرا چتش پتنا رایا دو مشڑا رازنا و مسافرا مسافر خوڑ یا یارا مسافرا پیزار مباسا چت تلخ کو لب ما و مسافرا مسافرا مولا دخپنا وطن ترا بلا مینا و مسافرا مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سرگو بیسو کی دلا سنا مسافرا مولا دخپنا وطن ترا ولا مینا و مسافرا مسافر خوڑلی یارا مسافر قربان قربان دے او دزڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تدیر کتنی منا مسافرا و مسا مسافره مولا دخپل وطن ترا ولا مینا بمسافره زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نسما خبر ور زنا مسافر پک مخاورے جانانا مسافر زمنگ من کے او تم کنو کر خدنا مسافر مولا دخپل وطن ترا ولا مینا مسافر
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته
ستا په مینا مې زړه ښه دی نور جهان په کار نه دی زما د زړه پر وسلا د ملنګ مینا سو ښکارا ستا خبرې ښایستې ته چې په ناز راته کوې هم ټپه یې هم غزل څنګه په ناز یې وخندل شایستا شایستا زوانی لکه د مینې شاعری پانس کال عمر کاو څنګه پر ځان مې دا ارغو د زوانی ورځې وشپې په انتظار کې تیرې شپې چې د زړه کور مې د چا د لاس زړه مې وړې تصویر راکشر ده د شایس مشي را پرېږده غم یو تل زما میلما ستا د یاري کمه پایده سپین لاسونه ګوتې سرې ګرانو له ضربه لوستې ډېر خوشاله یو زړګۍ دی چې راسره مې خپل لالی دی کول دی راځي مسافر یار د جرمنی نه باران سنه جلی اسی باندې کوي نری تصویر کردم پر زړه په ژړا څه مور خزه نیمه شپه ده تنهایی ده د جانان ګرانه جدایی ده ستا غمونه میلمانه ورباندې خورم وینه د زړه وایم جانانا دیم سوال دوار شوندان چنان جواب راکی جانان پل مطلب پورا کری چی جڑو مال نن رازی ستا پلا سکتر بگری جڑو ما تولا اتوڑی ستا تکان پوٹ کوزی فرمای خاوری واروی نسما ستا وی دکوزی فرمای شروع دی کلمی نان تیر کرزوانی وسپت سپوزان تیروی مازدگر سوز ورزم ده جانان دید کل بریزم نوار ده چه گورو پر سردی جانان راست مازدگر دی فضل سختی نرازی هر مازدگر میشهدوی هر اخلاص و نرازی هر مزدگر مزیروی